څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو وروستی حال درکړو. همداراز وباورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې نن بیا سره ګوري. افغان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې کړي او د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د وزایي مشر د وژلو ادعا کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته دننه بیول شوې دي. خبريالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره ګوري. د تماس د غډلو پرون ماښام د لومړي ځل لپاره سره وکتل او د راتلونکو خبر اترو په اجنډا او مهالوېشي خبرې وکړې چې وروستۍ نه شوې. تمه دا و چې نن دوشنبه مرکچی پلاوی مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا خبرې ځنډیدلې او لا هم کره معلومه نه ده چې سبا که بل ورځ به ترسره شي. بل ورته په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسېدلی او پر افغان سوله به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې خلیلزاد تر پاکستان وروسته هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربان بحث شوی. د ارګ خبرپاڼه وایي جوزف بورل ویلي چې طالبانو ته به دا پیغام رسوي چې له افغانستان سره د دوی راتلونکي مرستې به په دې پورې تړلې وي چې هلته د جمهوریت ارزښتونه خوندي شي. د خبرپاڼې پر اساس بورل ویلي نږدې وخت کې به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به له نږدې د جمهوریت له ارزښتونو ملاتړ اعلان کړي. د افغانستان راتلونکی نظام د دوحې د خبرو یوه برخه ده، خو لا هم معلومه نه ده چې د سولې د خبرو مرکچیان به په څه ډول نظام هوکړې ته سره ورسیږي. افغان دولت پر اسلامي جمهوریت ټینګار کوي، خو طالبانو بیا د سوچه اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف کړی. نوموړي په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر لاکس سره په ظاهر امریکا ته په خطاب کې لیکلي چې که زور ستاسې دی خو الله له موږ سره دی، الله اکبر. د دغه ټویټ په جواب کې د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر خواجه آصف ته لیکلي همدغه ملا برادر چې خدای لري هغه مهال پاکستان کې بندي وو او شکنجه کېده چې تاسو د دفاع وزیر وی. عمر د ټویټ کې وړاندې ښاغلي آصف ته لیکلي کله چې تاسو وزیر وی پاکستانی طالبانو د پوځ پر یو ښوونځي برید کې 140 ماشومان وژل، آیا هغوی هم خدای درلود؟ تر اوسه اسلام آباد په رسمي ډول د دغه ټویټ په اړه څه نه دی ویلي. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هر 10 ماشومانو کې اته هغوی هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې کړې دي. په راپور کې راغلي د کورونا ویروس له کبله تر ټولو زیات د بېوزله کورنیو ماشومان زیانمن شوي. دغه راپور له 315 ماشومانو او کورنیو سره د مخامخ خبرو او 291 ماشومانو سره له لرې واټنه د خبرو پر بنسټ جوړ شوی دی. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د ویلیسي دننه د هلوکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخنی ولیده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمی ابدیار ازادي راډیو ته ویلي ځایي طالبانو هلته د لیسي دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان پاوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز عمالی کو څنګې ISPR ویان جنرال بابر افتخار پرون پر ټویټر ولیکل چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې پر ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله چڼي او درې نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاوز ویان دا ادعا هم کړې چې احسان الله چڼي په مختلفو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتي ځواکونو حمله هم شامله ده. د وسلوالو د وژل کېدو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د پاوز د ادعاو پخلی کړی دی. روستای خبر همدا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدلی چې شاوخوا 4000 کورونه یې سوځولي او تر 20 کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتاره ځمکه باندې اور لګېدلی.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحثونه لا هم روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې نه اسلام آباد ته تللی. خلیلزاد هلته څه کوي؟ په دې اړه به جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا یونیسف په جګړه ځپلي روزګان ولایت کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي.
د صحت په برخه کې، د زده کړې په برخه کې، د پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د روزګان ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ډډغومبوري یا کلچرک په نوم د ماشومانو د ناروغۍ او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې کوو.
دا ټول مخ مې اندسه دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خپریږي. او د دوه تیر سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د مرکزي پلاو ترمنځ خبرې روانې دي. دوی اوسمهال د اجنډا د څرنګوالي په اړه بحث کوي. لدې مخکې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړی ازادۍ رادیو ته ویلي چې مذاکرات نن نه پیلېږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون نوښت غونډه وکړه او موافقه یې وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او لانجمنو مسایلو له راپورته کولو ډډه کوي. په دوحه کې څه تیریږي؟ اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. انسپ په دوه کې خو اوسمهال دوی دواړه پلاوی یو لبل سره ناست یو غونډې کوي. معلومات راوزی چې دوی څه کوي، په څه مسایلو باندې خبرې کوي.
تکل صاحب که څه هم د دواړو لورو استازي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي او ډېر جزئیات نه شریکوي، خو همدا څو شېبې مخکې د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی غړی فوزیه کوفی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د تماس د ډلو ترمنځ چې د دواړو خواول نه پکې پنځه پنځه کسان دي او پر اجنډا باندې خبرې کوي. دی وایي چې د دوی بحثونو او ناستو نن هم دوام درلود. دغه ته څو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او افغان دولت د مرکچی پلاوو کسان یو هوټل ته بیول شوي چیرې چې رسنیو استازی نه ور پرېښودل کیږي. فوزیه کوفي وویل چې تر اوسه پورې همدا د تماس ډلې بحثونو ته دوام ورکوي او یو لړ موضوعات شته چې باید بحث پرې وشي.
و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
کتم مخکی ولشی و چی دوشنبه په ورځ باندې دوالو ډلو ترمنز مخامخ خبری پیلیږي، خو وصل دی خبرو هم دارنګا نور معلومات چې ازادي رادیو تر لاسه کړي لاغې د سخکاری چې د دوالو لورو دغه تماس ډله پرونم نه د توانی دلی چې په اجنډا باندې په بشپړه توګه سلاشي او ځکه یې نن هم بحثونه دوام لري. تر اوسه پورې دا سخته ده چې وویل شي د دوی بحثونه کله پای ته رسیږي او کله به عملي خبرې پیلېږي. خو تر دې مخکې د افغان حکومت یوې سرچینې، البته د مرکچی پلاوی یو غړي، د خپل نوم نه ښودو په شرط باندې ازادي راډیو ته ویلي و چې اجنډا نه ده بشپړه شوې او له همدې امله د مخامخ هغه پراخې خبرې چې به کېږي د هغې پیل ځنډېدلی دی. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او ترخوای د ملي روغې جوړې عالي شورا څو ځل مخکې په یو شي ټینګار کړی چې هغه د اوربند یا اور کم مسله ده او داسې ګمان کیږي چې
یعنی ګمان کیږي چې همدا به فکر کوي چې هغه لانجمنه موضوع چې دوی دوه ورځې خبرې کوي د اجنډا په اړه په همدې اوربند کې به بند پاتې وي.
په پوره ډاډ خو سړی نشي ویلی کېدی چې ځینې نور مسایل هم هلته وي، خو د خبرو د پیل له لومړۍ ورځې نه چې موږ موضوعات تعقیبوو، طالبان د اوربند په اړه باندې دریز داسې لري چې دا باید وروسته پرېښودل شي یا باید یو دایمي اوربند یادونه کوي چې د دوی په باور د یوې پراخې سولې په نتیجه کې باید رامنځته شي او افغان حکومت او هیئت یې دا سمدستي دم ګړی د خبرو په پیل کې په اوربند باندې بحث غواړي چې لږ تر لږه د خبرو په جریان کې د دوی په باور اوربند شوی اوسي.
بله، مخکې راپور ورکړل شو چې وایي د دواړو پلاو لغړو نه جوړ د تماس دلې په خپلو کې موافقه کړې چې یو د بل پر ضد به پرونکي خبرې نه کوي د پلاو غړي او فضا به ښه ساتي. فضا مثبت ده.
د فوزی کوفي له خبرو داسې ښکاري ده چې تر اوسه پورې چې د دوی دغه کمځای کې چې سره راټول شوي په کوم هوټل کې، هلته د دې په ټکو باندې روحیه د دواړو لورو ترمنځ ښه ده. البته فوزی کوفي ازادي راډیو ته دا هم وویل چې موږ تر اوسه پورې داسې مسایلو ته هم نه یو داخل شوي چې هغه د دواړو خواوو ترمنځ متفاوتې روحیې راوپاروي. مسایل تر اوسه پورې چې راوتلي چې دوی پرې بحث کړي هغه دا ده چې له یو بل په وړاندې به د پارونکو خبرونه ډډه کوي او د تماس د ډلې غړي نادر نادري پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اصولو او چل چلند او همدارنګه په مهالویش باندې خبرې شوې دي. نو تر اوسه پورې هغه جدي او لانجمن بحثونه چې د دواړه لوري پی کاملا بیل دریځونه لري هغې ته نه دی رسیدلی. په راتلونکو خپرونو کې به موږ بیا هم تعقیبوو. تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې رسمن هغه د دواړو لورو مخامخ عمومي خبرې به کله پیلېږي.
ډېره مننه اجمل اند. قدرمنو اوریدونکو، په دوحه کې د افغانستان د جمهوري دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال مو اوریده. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د نړۍ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف په دوحه کې راټول شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې حالت کې نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې خورا مهمه بلل کیږي، ځکه د طالبانو اکثر مشران په دې هیواد کې دیرو او دي او افغان حکومت پرله پسې تور لګوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ملاتړ کوي. خو راځئ واورو چې خلیلزاد په اسلام آباد کې څه کوي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان دا شیبه له اسلام آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. ترخان مننه. معلومه شوه چې خلیلزاد به په اسلام آباد کې له چا چا سره ګوري او پر کومو مسایلو به خبرې کوي؟ فکر کوم چې له طاهر خان سره زموږ اړیکه قطع شوې ده. طاهر خان، آواز مې اوري؟ په هر صورت د خبرونې په ترڅ کې به بیا هم له طاهر خان سره هڅه وکړو چې تماس ور سره ونیسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو وبخې د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له او د ماښام تر او له ازادۍ راډیو او د ماښام له او د سهار تر او ل امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، د شیبه طاهر خان بیا هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره وصل شوی دی. طاهر خان، زمونږ اړیکه مخکې پرې شوله. زما سوال دا و چې معلومه شوې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له چا چا سره ګوري او پر کومو مسایلو به خبرې کوي؟
د پاکستان د حکومت لخوا خو رسمي د ایجنډا په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. د سفر په اړه باندې هم څه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی استازي محمد صادق دا تاییدوي چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی دی نن ماسپښین او درې کسیزه پلاوی دی ورسره. او صادق دا خبره هم کوي چې د دا وخت په اسلام آباد کې غونډې روانې دي. نو د نور جزئیات خو نه دي ورکړل، تفصیلات نه دي ورکړي. البته داسې هم دلته په اسلام آباد کې مونږ اورېدلي دي چې د پاکستان د فوج د رسیز جنرال قمر باجوا سره د غونډه ده او په خپل ماما صادق سره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاړه هم مونږ اورېدلي چې هغه سره شاه محمود قریشي سره هم کېدی شي د ده خبرې. نور خو نه ویل کېږي. البته یو خبره دا ده چې کله زلمی خلیلزاد په پنځو میاشتو کې شاوخوا پنځم سفر دی او د خبرو په دوران کې چې کله ډېر براته اسلام آباد ته، نو دلته به موږ اکثر د پاکستانیانو چارواکو نه تپوس کو چې دې څه غواړي د پاکستان نه. مسله د افغانستان دا خبرې په قطر کې دي. هغې دا خبره کوي چې د پاکستان امریکا سره یو مفاهمت دی چې کله په مشکل وي په پروسه کې په خبرو کې پاکستان تیار دی. نو ممکن دا ځکه چې داسې ویل کېږي چې دا بین افغانی مذاکرات دا مسله به لکه پیچیده وي، اوږدم کېدی شي، یو مشکل به وي. داسې احتمال شته چې کوم لکه د امریکا خارجه وزیر په خپله اشاره کوي نو کېدی شي امریکایان اوس هم دا ګڼي چې پاکستان که څه مشکل پیدا کېږي د خبرو پر مهال نو پاکستان همکاري کولی شي. یو دا بل دا چې سره پلاوی کې یو کس دی دغه باړه موږ معلوماتو کړو هغه ده امریکا د خوا چې کوم اقتصادي پروژې دي هغې طرف ته د ملک مخکې ملګرو ملتونو کې پاتې شوی دی. نو دا هم دغه زلمی خلیلزاد سره هغه راغلی دی. دا هم امکان ده چې د افغانستان د بحالۍ په اړه باندې راتلونکي کې اقتصادي شیان دغه ته دا هم احتمال شته چې په دې خبرو برخه وي.
مننه. او د ورځې په جریان کې به له اوریدونکو سره څه چې راوځي د چارواکو او د رسنیو له لارې خامخا شریکو. خو اوس زه غواړم تاسو نه وپوښتمه طاهر خان، چې هلته د اسلام آباد په سیاسي او حکومتي کړیو کې د افغانستان د سولې د روانو خبرو په اړه په دوحه کې د خبرو په اړه سیاسي د سیاستوالو تبصرې او نظریات څنګه دي، څه ویل کېږي په مجموع کې؟
په مجموع کې په پاکستان کې دا وخت د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې یو اطمینان شته، یو امیدواری شته، یو دې ته هیله بښونکې دي یو پروسه وي. لیکن پاکستان تشویش هم لري په خپل باندې شمه مذکوره شي چې دا سوره د مخکې وینا کوله بین الافغاني مذاکراتو په د ویډیو د لارې یا د پاکستان د مشر عمران خان دی. نو د نور زیات خو نه دي ورکړل، تفصیلات نه دي ورکړي. البته داسې هم دلته په اسلام آباد کې مونږ اورېدلي دي چې د پاکستان د فوج د رسیس جنرال قمر باجوه سره د غونډه ده، او په خپله محمد صادق سره هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اړه هم مونږ اورېدلي چې هغه سره شاه محمود قریشي سره هم کېدی شي د ده خبرې شي. نور خصوصا ویل کېږي، البته یو خبره دا ده چې کله زمدا د زمي خریدات په 500 میاشتو کې شاوخوا بشي په 15 سفر دی، او د خبرو په دوران کې چې کله وی ډیر براته اسلام آباد ته، نو دلته به موږ ښه پاکستانیانو چارواکو نه تاسو
بلې طاهر خان په پاکستان کې دینی عالمان او اسلام پال تنظیمونه چې په تیرو دوه لسیزو کې له طالبانو سره په یو ډول خواخوږي درلوده او ښایي اوس هم ولري، هغوی څه وایي؟ معلومات شته؟ فکر کوم چې په اړیکه کې مو مشکل شته له طاهر خان سره. په هر صورت اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر جزئیات یو څه ناڅه واوریدل، خو زموږ په اړیکه کې مشکل پیدا شوی دی. ډیر وخت داسې کیږي چې ټلیفوني شبکې چې کله خراب شي، نو هغه برخې چې تاسو خبرې کړې دي هغه په ثبت شوي ډول تاسو ته بیرته اوروي. فکر کوم چې زما او د طاهر خان په اړیکه کې هم همدا ستونزه پیښه شوه. ولې په هر صورت د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې بیا هم له طاهر خان سره اړیکه نیسو، او اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر نور جزئیات به هم درته وړاندې کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو نور موضوعاتو ته. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي په روزګان ولایت کې به د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره پروژې پلي کړي او په دې برخه کې به اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د یونیسف ولایتي دفتر پرانستل شو. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت او د موضوع نور تفصیل.
یونیسف او یا هم د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره په داسې مهال کې په اورزګان ولایت کې د ماشومانو پرشته وضعیت اندېښنه وښودل چې په دغه ولایت کې تازه خپل یو ولایتي دفتر پرانستی. د افغانستان لپاره د یونیسف د اداري مشر ډاکټر ابوبکر چې ودغه ولایت ته سفر کړیو، که څه هم داونه ویل چې څو سلنې ماشومان د خپل حقوقو څخه به برخې دي، خو وی ویل چې دغه ولایت زیات شمیر ماشومان لزده کړو به برخې او ښه ژوند نه لري. ډاکټر ابوبکر وایي د پاجات مخې د ماشومان په برخه کې د روغتیايي شونیزو او یو شمیر نورو برخو کې معیاري کول دي.
دا لومړی ځل ده چې موږ اورزګان ته راغلي یو. دا په دې خاطر چې د اورزګان ټوله ټولنه محرومه ده، خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دې لپاره چې په اساسي توګه ماشومانو او میندې خپل حقوق ترلاسه کړي وي، نو موږ هم په اورزګان ولایت کې خپل دفتر پرانیست څو ټول خدمات لنګ دی وسارو.
د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله اداره پر داسې مهال په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تو دی او خلک یې له هر ډول خدمات څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې په دغه ولایت کې ماشومان د لومړنۍ روغتیايي خدماتو د نه موجودیت ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. شیرزاد پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او موسساتو او نورو دولتي ادارو ته د اجازه ورکړي چې دغه جګړه ځپلې او دردېدلې ولسته کار وکړي او خدمات ورته وړاندې کړي.
اورزګان ولایت کې د امنیت د خرابوالي د خاطره د اقتصادي ستونزو د خاطره د مهاجرتونو له خاطره دلته زموږ ډېر ماشومان د صحت په برخه کې د واکسین په برخه کې او همدا ډول د زده کړې په برخه کې د پاک اوبو ته د لاسرسۍ په برخه کې د روزګار ماشومان د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دا چې یونیسف دا تصمیم نیولی دي د دې نه مننه کوو.
د اورزګان والی پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو څخه د همکاري غوښتنه کوي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې تر خپل ولکې لاندې د ماشومانو پر مخ د پولیو د واکسین مخه نیولې، د خلکو پر مخ یې مخابراتي شبکې تړلې، لوی لارې تړلې او دغه راز د پرمختیایي پروژو مخه یې هم نیولې ده. په اورزګان کې د یونیسف موسسې په ګډون دا مهال اته نورې موسسې هم په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو نوی رکارد یې ثبت کړی دی. په دې موده کې د نړۍ په کچه د کرونا وایرس 3,993 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 5,500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,100 نه واوښت. په دې اړه جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې شمېر یې 3,993 ته رسېږي او په دې موده کې 5,500 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول شوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کورونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کورونا وایرس 4,329 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,218 تازه پیښې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت شوې ده. هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کورونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کورونا وایرس مري. برازیل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,01,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت شوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,04,000 کسانو مړینه پکې ثبت شوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کورونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي، له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1,013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وسي نو د سولې خبرې ژر نتیجه ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي که خدای کول نور مو ګران هیواد ته سوله راتلونکې ده، اول باید اوربند وشي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملت دومره ناهیلی کړی چې هیڅ یې زړه ته نه لویږي چې سوله به راځي. یو خوا جګړه، بلخوا خبرې. میرویس زاهد له هلمند نه لیکي، د بین الافغانی خبرو اولنی بحث باید پر اوربند او موقت حکومت ووسیږي. عنایت له زابل نه لیکي اوربند د سولې د دفتر دروازه ده، نو که اوربند نه وي دا په دې معنا ده چې د سولې دفتر بند دی. ساجد له زابل نه لیکي زموږ مشران تر ټولو مهم او سخت حالت سره مخامخ دي، باید د وخت مطابق قدم واخلي. ژیړګل هم نوا د هلمند له بولان نه لیکي د طالبانو له مشرانو نه هیله لرو چې د امریکایانو سره روغ جوړ سواست، نو د افغانانو سره چې تاسو چې ستاسو افغانان ورونه دي باید کوم مشکل پیدا نشي، تیر په تیر نور سوله غواړو. او عبدالعلي عابد له هرات ولایت نه لیکي سوله په دې اساسو شیبو کې مهمه ده، نو د منفي او تضادي خبرو څخه دې ټول ډډه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو. د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او د سو امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام. خو اوس چې د مازدیګر 4:30 دي، د خبرونو لنډیز واورئ چې اسدالله الدین وړاندې کوي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی یو هوټل ته بیول شوي. خبریالان د غذای ته لاسرسی نه لري، خو د مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې نن یو ځل بیا د دواړو خواوو د تماس ډلې سره جرګه کیږي. د افغانستان ولسمشر د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د محمد اشرف غنی او جوزف بورل په دغو خبرو کې د سولې خبرو په ملاتړ د جمهوریت په ارزښتونو او سراسري اوربند خبرې شوې. د طالبانو د ساینې لپاره د پاکستان د یو پخواني لوړ پوړي چارواکي ټویټ ناندریس شوی. دغه ټویټ پرون د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخواني وزیر خواجه محمد آصف کړی چې افغان سیاستوالو او چارواکو ورته غبرګون ښودلی. افغانستان کې د کورونا ویروس د محدودیتونو پر مهال په هرو لسو ماشومانو کې اتو هغو هیڅ نه دي زده کړي او یا یې کم څه زده کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دا خبرې نن په یو تازه راپور کې وکړې. د بدخشان په نسی ولسوالۍ کې طالبانو د یوې لیسې دننه د هلکانو او نجونو د ګډو زده کړو مخه نیولې ده. د دغه ولایت د پوهنې مشر عبدالسمیع عبدیار ازادي راډیو ته ویلي چې ځایي طالبانو هلته د لیسې دورې نجونو ته ویلي چې د ټولګي تر بیلوالي پورې زده کړو ته ولاړ نه شي. د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې امنیتی ځواکونو د یکشنبه په ورځ په ګړیوم شکتوی کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي چې هلته یو ځایي مشر احسان الله څنای او درې ملګري وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه شیبه وروسته خبرېږي، خو اوس یوه په سړه پورې ساینسي او ټکنالوژي مسله چې د امریکا له وروستیو تجارتي مسایلو سره او د امریکا او چین په اړیکو کې اختلاف سره ارتباط لري. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې د لنډو ویډیوګانو د شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک یې د رانیولو غوښتنه رد کړې ده. مایکروسافت مخکې په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی و، خو ټیک ټاک په د امریکا او چین په خبرو اترو کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، دا غوښتنه رد کړې ده. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي، خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي، چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنوی خبره کړې ویلي بایت ډانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایت ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایت ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د دې د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو د ازادي رادیو 219 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دې ویداد خوشي او پښو بو ده شنه ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع تیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي درد غومبوری په دې کوم وخت تختصیل کې اختصیل سره قمال
اخته. دا خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساهنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناک وي، دوی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. ایا د ویداد خوشي او پرشو بوده شن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغمبوري یا کرچرک دی اختلاط څخه.
کله چرک زمون په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې ته دا وی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او مشمای نوري نه په غوږ باندې بد تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته وګورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا تر سو ډاکټر سره نږدې ورنه سیم راجاونه کې کېدای د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرسته کو نه پېژني تشخیص نه کوي په خپل ځار ته ورته دوا ورکي هغه نو مشکل هم پیدا کوي خلک ډېر علم نه لري هغه په خپل سره یو شی ګرمي په دې مخ باندې ورته کوي هغه بیا نور هم مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې څومره وو کې هغه په نور هم بد تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر پکې هغه به انتبه راولي خپل انرژي ورسره ټول مابین ورکوي ورته
دولس کلان امرو الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې د چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساته طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په ضمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجه او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
ادارته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بلې، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه هم دغه یو ډډ غمبوره دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپل لمنځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي، دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې کومه دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان لري وساتل شي، دوی ته تغذیه ته ادامه ورکړل شي او هغه غذا ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونه شي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهید لوبله میدان یوې بلی ونیزي خبرونه تمو زې کرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی پروان خبرونه کې به واوري چې د شپږیزي لیگ په سیالیو کې کابل بازانو لوبډلې پایلو به تا لاره پیدا کړې ده. د همدی سیالیو پاړه بال یو افغان کرکټ اپو سمیع هلال سره هم مرکه ولرو، او که وخت نو دیوی افغانی معلولی ورزشکاری د ژوند حال به هم درکړو. پایل بیل شپږیزی کو درنو اوریدونکو، کابل بازانو لوبډلې د دغه سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپږیزی لیگ وم پړاو سیالیو د نن ورځې په نیمه پایلو به کې کابل بازانو مس عینک اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته دغه لاره پیدا کړې ده. د دې سیالۍ په چا کابل بازانو لوبډل مشر وګټله او مقابلې لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. د مس عینک اتلانو په ټاکلو شلو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځي دو سوا نه منډې هدف وټاکو. د مسینک په توپ وهونکو کې حشمت الله شاهدي د پنځه شپږیزو او یولس څلوریزو په وهلو سره تر نورو ډیری ونوي ناسوځېدلې منډې وکړې. تر څنګه غمی زدران شپږ څلوېښت او شهزاد محمدي څلوېښت منډې وکړې، خو د دوی ټولو دومره ډیرو منډو هم مسینک لوبډله له ماتې ونه ژغورله. که څه هم په اوله کې فکر کېده چې کابل بازان به یاد هدف ته په رسیدو کې له سختو ستونزو سره مخ شي، خو د نورعلي زدران شپږتیا او د عظمت الله عمرزي دوه شپېتو منډو کابل بازان تر پایلو بې ورسول، او دغه هدف یې د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ. د نن ورځې په دوهمه نیمه پایلوبه کې بوست ساتونکي او بندي امیر خماران سره مخامخ دي. د دې سیالي غټون کې لوبډله به سبا په دریمه نیمه پایلوبه کې لمسینه کاتلانو سره مخ کیږي او غټون کې لوبډله به بیا پایلوبه تلار پیدا کوي. د دې سیالي پایلوبه دروانې میاشتې په 14 نیټه د کابل په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي رادیو نو اوریدونکو لدی ور اخوا دا چې د ورزش په ډګر کې نور نوی څه خبرونه دي نجی صافی تعقیب کړی او همدا شیبر سره په سټډیو کې ده. نجی جانې که په فایل کې راته په کابل کې د نجونو د فوټبال د سیالۍ وروسته حال راکړي.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل د سنگر لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې سنگر لوبډلې په پایلوبه کې له ستاره های بنین سره لوبه وکړه چې شپږ د دوو په وړاندې لوبه وګټله او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. نن به د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي او وروسته به معلومه شي چې د دغو دو لوبډلو نه به کوم یوه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بل خبر د شطرنج څخه لرو چې په غور کې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د شطرنج د غلوبي پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش اداري امیر امیر محمد غوري ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبي به یو اونۍ دوام وکړي. د شطرنج په دغو لوبو کې 15 لوبغاړي ګډون کوي چې د خاغلی غوري په وینا د لوبو په پای کې به درې لوبغاړي وټاکل شي څو په مرکز کې ولوبېږي. البته د کورونا ویروس له خپرېدو او قرنټین مرحلې وروسته دا په غور کې د شطرنج لومړنۍ لوبې دي چې ترسره کیږي. اوس به راوګرځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره یوځای شوي. دا خبر نن حیدرآباد لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی او دغه افغان لوبغاړو ته یې خرغلاست ویلې. د یادونې ده چې محمد نبی او راشد خان به سږ کال هم د هند آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ سږ کال د رواني سپتمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي چې په همدې موخه یادو دوو لوبغاړو متحده عرب اماراتو ته سفر کړی.
ډیره مننه نجی جانی. درنو دوستانو کبیر تر وګرځو په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالي وته. نو لکه څنګه مو چوڑان دی ویل د دې سیالي لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی او دوهم پړاو یې پیل شوی دی. په دې خبرې کوو چې لومړی پړاو څنګه ترسره شو، سیالي څنګه وی، ولې سپین غر عوامو لوبډلو ونه شو کولای دوهم پړاو ته لاره پیدا کړي. په دې او یو شمېر نور مسایلو د کرکټ څارونکو سمې هلال را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. هلال صاحب ستړی مشي که پایلې له همدې وکړو چې د شپږیزي لیگ سیالیو لومړی پړاو څنګه ارزوي؟
شپږیزه هغه لیگ دی په افغانستان کې، هغه لیگ دی چې په اوس وخت کې مینوالو به خاص کر د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ د خړوبولو لوی لیگ شمیرل کیږي. خو د تیر کال په پړاو ځکه چې هر ځل یو لیگ یې ترسره کیږي، نو اداره کوشش کوي چې راتلونکي کال کې نوي نوښتونه یا نو هغه څه پکې راوړي چې مینوالو لوبغاړو او ورسره د ټیم اونران ته قابل قبول. خو د شپږیزي یو څه د کیفیت له لحاظه، که مونږ وایو د کیفیت له لحاظه یو څه پکې خواله راغلی. خو د لوبغاړو د لوبېدلو او بیا نو استعداد ته چې کوم په تیرو دوه کلونو کې تیر یو کال کې لزانه په ډومیسټیک یا کورنی سیالیو کې خوړتیا خودلې په دغه به دغه یو ستر لیکي ته لیکي په دغه یو ستر لیکي چې په افغانستان کې تر سره کیږي دغه ورته وخت نه دی ورکول شوی. جنبې مثال مونږ وایو چې مثلا ځان لوغړی هغه چې په تیرو ګریډ 1 سیالي کې انټر کلب سیالي کې لګان ډیره خوړتیا او خدای ښه استعداد خو هغه یو څه کورونه کې نه دی. په هغه چې عمرونه مثلا هغه په نشل ټیم کې لوبيږي، عمرونه اندرې تقاضا نه کوي چې دا باید اوس وخت کې ډومیسټیک حتی دغه یو لیګ ولوبي. ځکه دا د یو لیګ د چې موږ ځوان استعدادونه لاس تر وړو د افغانستان نشل ټیم یا ای ټیم لپاره یا ایمرجنګ لوبډل لپاره ورکو. خو په ټوله کې بیا نو دغه سیزون سیدان ته پکې ډیره برخه نه دا ورکول شوی که هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شوی کوم چې د ټیم اونر سره د اړیکو په توګه وي او یا هم د کوچ یا د یو دیو لارې
او هلال سے پلومڑی پڑاو کی دو لوبڈلی سپنغر او دغشان مس امو لوبڈلی چیوی پلومڑی پڑاو کی بہار شو امو یو لوبا مون گٹل پنزا وڑ لوبے و بائل لے سپنغر پو پنزو لوبو کی دو بور دلر لو دری بائلات سے فکر کوئی چھ ولی دا دو لوبڈلی و نتوانی دی چلک تر لگا دویم پڑاو تا لار پیدا کی پ تخنیکی لحاظ نیمگڑتیا وی کوم دی کی موجودی
لومړی د امو په لوبډله باید وغږېږم چې امو لوبډلې لوبډل مشري یا نمایندګي یا مثلا سرمشري چې چاته ورکول شو هغه د دې جوګنو چې دا ټول خپل ټیم د امو لوبډلې لیډ یا مشري کړی دی. جاوید احمدی هغه لوبغاړی چې دا په ډومېسټک کې هم پاتې راغلی په نېشنل ټیم په ملي لوبډله کې هم پاتې راغلی لوبغاړی دی. مثلا دوی له ځانه هیڅ لوډیز جدول کې د کرکټ کې په افغانستان لپاره هیڅ ولټیا اوسه پورې نه خوبلې کې دا وایو څومره چې دته په کار و بیا دته د یو ستر لوبډله چې مثلا هغه د امو لوبډله د دې سیسینو لوبغاړو په شتون کې دته ورسره لري نو دا د تر ټولو تخنیکي مشکل د دوی سره د لوبډل مشر د امو لوبډله کراش سپینګر لوبډله ته د سپینګر لوبډله هغه سلیکشن چې دوی باید لوبو ته کړی وای او لوبو کې مثلا د فاست بالرانو برخه بیل وي د سپین بالرانو برخه بیل وي د بیټینګ یاره توپ هني برخه بیل وي میډل اورډر او ټاپ اورډر بیل د دوی دغه ترکیب د لوبې د هرې لوبې لپاره دای چندان خوندور نو او بل د لوبغاړو په څیر کوم کیو وایو رښتیا هم د دوی سره داسې سینر یعنی ټاپ پلیر لوبغاړي نو چې کوم مسلم حسین اک سره دی یا مثلا د بندي امیر سره دی نو دوی د لوبغاړي
نه هم دې موضوع کې هلال صاحب زما پښتنه هم دا و چې یو اندیښنه او یو انتقاد هم دا موجود چې لوبډلې په بیلانس نه دی برابر ځینې لوبډلې ډېرې خېوي او ځینې لوبډلې ډېرې کمزوري وي رښتیا هم داسې و
او ویلیم شو زکه اوس مثلا کدنې سینک ات لوډل وګورو هغه ترکیب یعنی تشکیل به څنګه ولا وي هر بیلانس د بیټینګ بیلانس پر کې جوړ له د بالینګ بیلانس د سپین بالینګ په کې تر جوړ دولت زدران شاپور زدران د فاست بالینګ په زاوی لري ابراهیم مور سره د نو شاهد الله کمال دی سپین زاوی لري شهزاد محمدی ډېر د دوی لبېټینګ زاوی لري کدا چې راشه د کابل بازارونو لوبډلې ته ته په هلي برخه کې مثلا د دوی ګوربز لري دوی مثلا نور علي زدران لري سړي خطر چې لزانه خورتیا شي سمې الله شینواري لري نو دوی ته په هلي د برخه لري چې د کابل له حاضر راشه بل نه حاضر دوی بد نه دي خلک کمبینیشن لري کدا چې راشه د بندي امیر لوبډلې ته مثلا اصغر دی ور سره عثمان غنی دی چې په روانه شپه کې چې تر ټولو ډېر منډې ته سره کوي رښتیا هم بیلانس یو څه په نظر کې نه نیول شي ځکه دا د مثلا د سپینګر اونر یا مثلا روزونکي په دې ماتو چې دین باید چې ورډل خو کوي زیات داسې لوغاری او شپټيبونه ترانغل ورډل ترانغل دوی په تجارتي لګونه چې مثلا راشد نبی مجیب نجیب زادران
نوین الحق هلال سب دغه نمونه تاسو واغسل د لکته لګه 15 شپږ لوغاری په سی پی ایل کې پاتې شول او ونه شو کولای چې په شپږیزه کې برخه واخلي دې برخه تزر اتلم د دې لوغاړو نه موجودیت په دې سیالیو کې په ټوله کې سیالي څومره به خوند کړی وي یا مثلا لک تر لګه سمره د اغه لوبډلو کې چې دوی لوبیدل پاغه لوبډلو باندې سمره منفی تاثیرات پراته او دوی نه موجودیت
بالکل ډېر منفی تاثیرات مثلا نجیب زدران اوس وخت کې مونږ په افغانستان کې هغه ته دګی شي تر یانه خطو په هم کې ویل شو په سی ټی ال کې لزانه خو کې او کړه د سپین غر سره شاید د دې توپهنی بیلانس ډیر زیات قوي شوی وي دا طرف دغه برخه د توپهنی برخه د سپین غر ډیر زیات قوي شوی وي د دوی راتګ مثلا په لوډلو باندې ډیر منفي تاثیر هم وکړي ویل حق لوبغاړي خو لا مو دوی سره نشته راشد ور سره مجيب بل دلته چې جونیئر لوبغاړ لپاره هم دا یو بد خبر و ځکه د دوی هم دا هیله لرله چې ایمرجنګ یا مثلا هغه لوبغاړي چې په دغه شپږی ځلی کې امازون لوبغاړي خسته شي دی بدر اشل تجربه دی بدر نبی د مجید د نجیب زدان له تجربه ګټه واخلي دوی نه به تجربه ترلاسه کړي پاغم ترلاسه نشو نو پرستیا هم د دې پینزو ستورو لوبغاړو چې اوس په تجارتي لګونه کې مثلا په سی پی ایل کې به لګي اوس ای پی ایل تر روان دي یو څه منفي تاثیر ولري
د کرکټ افغان چارون کې سمې هلال اوس هم لجمن سرسام د درویشت کلنې افغاني پروانه عارفي ژوند ته لنډه کتنه کوو. اغلی پروانه د پروان ولایت اوسیدونکو ده او په معلول ځان ورزش کوي او جالب ده چې په ورستیو کې آن او 10 کیلوګرام وزن پورته کړی دی. لیمی هدی پری د راپور برابر کړی
تر اوسه یې 10 کیلوګرام وزن پورته کړی
پروانه عارفی درویش کاله عمر لري. د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کونی ورزش کوي.
هم روزه تمرین
هر ورځ ورزش کوم. دلته کلب ته هم راځم او کور کې میزان ته ورزشي وسایل برابر کړی دي، ځکه زه چې کومې ستونزې لرم د هغې له امله نشم کولی ډېر وخت کلب ته ورشم، خو هڅه کوم چې 15 کیلو یا 80 ګرامه وزن پورته کړم.
نوموړي تر اوسه و مډاله د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوړیو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلوله ده دواړه پښې یې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي، خو په لاسونو کې یې همت شته.
ما چې کله ورزش پیل کړو له ډېرو پیاوړو لوبغاړو سره مې رقابت پیل کړ. هغه وخت سادیه چې په افغانستان کې دوهم مقام ګټلی و هېچا ورسره مقابله نه شوه کولی، خو زه سره له دې چې معلوله وم رقابت مې ورسره پیل کړ.
د پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1999 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر 80 کیلو وزن یې پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی وبخون کې اتسختن سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.